مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی، د افغان حکومت نظر درته وړاندې کړو. د عاشورا د ورځې په اړه چې نن یې د درناوي غونډې په کابل او ولایتونو کې جوړې شوې هم راپور لرو، او نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. د تخار چارواکي وایي د ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کرکېچ د هواري لپاره د څلورو هیوادونو لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. په کابل کې د دې مراسمو یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې لویر کوونکو غوښتل چې د خپل ځان وهلو او وینو تویولو پر ځای د خپلې وینې د وینې بانک ته ورکړي، چې د شخړو قربانیان که هغه ملکي وګړي یا د امنیتي ځواکونو غړي دي ورته سخته اړتیا لري. د کابل د بي بي زینب د تکې خانې یو مسؤل قربان علي:
زنجیر نزنین، تو زنجیر یمی زنجیره امیر خونتانه، برید در بانگ خون تقسیم کنین که نفرهای کسی که شهید میشه و انتحاری میشه اونا برادریشه که امیر خونشان بر اوا برسه، اگه باز زنده میشه چه حساب داره؟
له کابل د ازادي رادیو خبريالانو وایي د ښار په واټونو او مذهبي ځایونو کې دغه مراسمو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو تر څنګ عام وګړي هم ګمارل شوي. تر اوسه په کابل کې د کومې ناوړه امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه مراسم په کابل کې د داعش ډلې هدف ګرځولي وو. د یو بل خبر له مخې د بلخ پولیس او روغتیايي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانې ویان عادل شاه عادل ویل ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنې ډېر مالي زیان هم اړولی. د دغه چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین وایي یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. عیني شاهدان د تلفاتو شمېر لوړ بولي. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د تخار سیمهیي چارواکي وایي پر ینګي قلا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله او درقد ولسوالۍ هم نن سهار طالبانو لاندې کړه. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته د دواړو ولسوالۍ د سقوط د تایید تر څنګ وویل چې په دې ولسوالیو کې ډېره امنیتي ځواکونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له دغو ولسوالیو تکتیکي په شاته کړی دی. هغه سیمو ته د نویو ځواکونو د استولو خبره وکړه او زیاته کړه چې دواړه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له طالبانو ونیسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې دواړه ولسوالۍ نیولي او دولتي ځواکونو ته یې درنه تلفات اړولي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بې ساري توګه ځپلي تاییدوي. ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه په یو ټویټر کې ولیکل چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن سخت ځپلی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو ته په وروستیو کې ډېر تلفات اوښتي دي.
طالبانو د دوی رهبران ډېر په نښه شوي دي. ډېر عمده خلک چې د طالبانو والا په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نښه شوي او دوی له منځه تللي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې خبر پاڼه کې دوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو اداره دوي او وایي د ټرمپ خبرې ورته بې معنا دي. ولسمشر ټرمپ چې په کابل کې د تېرې پنجشنبې د ورځې د حملې له امله چې په دولسو وژل شوو کسانو کې یو امریکایي سرتېری هم شامل و، له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه اعلان کړې وې. پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې د سولې دغه خبرې د ده لخوا پای ته رسېدلې وبللې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادېږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د رواني میاشتې تر پای ته رسیدو د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه بلل شوي دي. په امریکا کې ډېره د دغې کمیټې لخوا نن په خپره شوي راپورټ کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټال سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالان په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. او شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره د رواني میاشتې په وروستیو کې د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه توغندي وتوغول. د شمالي کوریا پوځ وویل دغه مزایل د هیواد له جنوبي پیونګانګ ولایته توغول شوي دي، د هیواد له خاورې تیر شوي او په ختیځو سواحلو کې راپرېوتې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر چوی سون هو پرون دوشنبې وویل هیواد یې لیواله دی چې له متحدو ایالتونو سره د سپتمبر میاشتې په پای کې د اټومي لانجې په اړه خبرې له سره پیل کړي، خو واشنگتن ته پکار ده چې لومړی د خبرو میز ته د منلو وړ نوي وړاندیزونه راوړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. خو باورې چې افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې تاییدوي چې وایي طالبانو ته په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کېږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی وو، دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړ کې د تخار ولایت درقت او ینګي قلا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. بلخوا د کندوز، تخار او بدخشان خلک شکایت کوي چې د لویو لارو په اوږدو کې ناامنیو یې ژوند تریخ کړی دی.
دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کې او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
په نور موضوعاتو کې، نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په کابل او ولایتونو کې د ویر غونډې جوړې شوې. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خپریږي. دا ازادي راډیو ده. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. افغان حکومت طالبانو ته د بیساري مرګ ژوبلې د اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ ادعا تاییدوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د نومول شویو والیانو او د دې ډلې د استخباراتي مشرانو په ګډون ګڼ طالب مشران وژل شوي دي، خو طالبان دا خبره ردوي او وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې دوی ته کوم ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو حتی ویلي چې اوس هم د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د دوی تماسونه شته. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت د لس کلنې دورې په تیرو څلورو ورځو کې په بېساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت هم دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لورې شوي چې د طالبانو مشران او یو شمېر ولایتونو لپاره یې نومول شوي والیان هم وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی وو، دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي. عمده خلک چې طالبان ول او ولایتونو کې دی جنگ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول پنهخستی او دوی له منځه تللي.
ښاغلي صدیقي د وژل شویو طالبانو د شمېر په اړه څه ونه ویل، خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزني ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا وکړه. په مرد وخت کې په کابل کې د ناټو دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ناټو هڅه کوي افغان امنیتي ځواکونه له نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې لا زیات پیاوړی کړي، د دې لپاره چې افغان سولې ته زمینه برابره شي. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې خبره یوازې په تیرو لس ورځو کې تر زرو زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نړیوالو چارو په هارون میر بیا وایي چې که څه هم دواړه خواوې یعنی امریکا او طالبان هڅه کوي چې فشار وارد کړي، خو د افغان کشالې د حل یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
اوس په افغانستان کې دا یو نوی حالت دی، پرته له شک نه چې دواړه اړخونه خپل فشارونه زیاتوي، خو یو څه واضح او ښکاره دي چې په افغانستان کې د سولې یوازنۍ لاره له سیاسي لارې د سولې خبرې اترې دي. زه په دې باور یم چې د تاوتریخوالي په تشدید لا هم د مذاکراتو ور خلاص دی.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې نه دي روانې، خو له زلمی خلیلزاد سره اوس هم اړیکې شته. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تایید کړې او وی ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له خلیلزاد سره دوامدار اړیکې لري، خو نوموړي د دې خبرو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د تخار ولایت دوه ولسوالۍ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د طالبانو لاسته ولوېدلې. د تخار سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې ینګي کلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه او درقد ولسوالۍ نن سهار. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. آریان صاحب، په دې اړه لطفا معلومات راکړئ، چارواکي څه وایي او په دې دوو ولسوالیو کې په درقد او ینګي قلا کې اوس مهال څه روان دي؟
د تخار شمال چارواکي وایي چې تېره شپه اته بجې د ینګي قلا ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده، او دغه ورځ دوی وایي چې نن سیشن لس بجې د درقد ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. د تخار د والي محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له دغه دوه ولسوالۍ څخه د مرجوب د کمښت له کبله تر شاتګ کړی ده. دوی وایي چې تمه لري تر څو تازه ځواکونه تخار ولایت ته راورسېږي او د دغه ولسوالۍ د پته نیولو په اهداف به پراخ چټیز عملیات پیل کړي. او د سیمو اوسېدل دي وایي چې اوس مهال په یعنې خلا او درقد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري، یعنې بشپړه د دغه ولسوالۍ کې حکمت لري. او بل خواته د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم ابدالي بیا وایي چې ډېر ژر د تخار د ماورای کوچه ولسوالۍ ته چې د ماورای کوچه په ولسوالۍ کې خوجهار، خوجهبهالدین، درقد، یعنې قلا، دشت قلا، رستاخ چاپ شامل دي. دا وایي چې په دغه ولسوالۍ ته زر رسېدنه ونیسي. ښایي چې ځینې نورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته وغورځي، ځکه دغه ولسوالۍ له لوړ نصیب واک سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اجمل آریان د ازادۍ راډیو خبریال و چې د تخار ولایت د دوو ولسوالیو ینګي قلا او درقد د سقوط په اړه جزئیات اورول. په همدې حال کې د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندز تخار د لوی لارې د بندیدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ یې په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي. د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بنده ده. یو ځل بیا اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغې لویې لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسېره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندز کابل لاره چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړې دي.
کندز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کېږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بېرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغې لویې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل. سیمه ایزو چارواکو د کندز تخار د لویې لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لویې لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړۍ د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې نن د عرش او بخې د عاشورا مراسم تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شول. د دې مراسمو د امنیت لپاره د کابل په واټونو او مذهبي مرکزونو کې ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه موظف شوي وو، خو د عامو وګړو ونډه هم د پام وړ وه. تر اوسه په کابل کې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو کلونو کې پر دې مراسمو د داعش ډلې لخوا حملې شوې وې. د کابل په سټوډیو کې ناجیا ساپۍ د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. د دغه مراسمو په اړه موږ هم ډېر معلومات راټول کړي او دغه مراسم په کابل کې ترسره شول. د محرم لسم او د کابل بیلابیلې سیمو د امام حسین او د هغه د کورنۍ په ویر ویل شوي ساندې د پام وړ وي. دلته امنیتي ګواښونو د عاشورا په مراسمو هم سیوری غوړولی. هغه ګواښ په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو له پراخ حضور ښکاري. په ډېری تکي خونو کې بیا خپل د عاشورا د مراسمو د لمانځونکو له لورې هم امنیت نیول شوی. فاطمه یو له همدغو کسانو څخه ده. هغې وویل
در پالی وظیفه که ما د بیرو داشتم بازم
د دې ترڅنګ چې مونږ بهر دنده درلوده، د تکیه خانه په دروازه کې د تلاشي مسولیت مهم درلود. دا کار مونږ د عاشورا مراسمو د ټینګښت د پاره ترسره کوو. زه هڅه کوم چې د حسین لپاره نور خدمت هم وکړم،
عزیز یاتر خدمت با امام حسین کنم.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالي مروي امینی وویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ګارنیزیون او ملي پولیسو ته سپارل شوې او په ولایتونو کې هم قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د عاشورا مراسمو لپاره امنیت ټینګ کړي. میرمن امینی وایي د اهل تشیع ځوانانو ته هم اصلي ورکړل شوې، سو د کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ امنیت ټینګ کړي. بیا د بی بی زینب تکی خونی د ځوانانو مسول قربان علي ځوانان و هڅول سو په دې ورځ کې روختونونو ته ورشي او د امنیتي پیښو قربانیانو ته وینه ورکړي.
زنجیر نه زنین تو زنجیر یمی زنجیره امیر خونه ته
زنجیر ځان مو وهای خپل وینه په بانک ورکړي. سو تاسو وینه چپیانو ته ورکړي، د خپل یو نیک اقدام ده.
لبلی خوا یو شمیر ځوانان هم د کابل ښار د وینې ورکولو بانکونو ته لاړل او د زنجیرونو وهلو پر ځای اړمنو ناروغانو ته وینه ورکړه. د کابل ښار دوه اوسیدونکي ابوزر او رضا له ځوانانو وغوښتل چې د دې فرهنګ په دودولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
به خاطر شهادت امام حسین، عزاداری امام حسین، ما
د امام حسین د شهادت لپاره وینه ورکوم. نور ځوانان هم باید ځان ونه وهي او د دې پر ځای وینه ورکړي. زموږ هدف دا دی چې خپل وینه اړو کسانو ته ورکړو.
امیر راي بهتر است چې ما خونه ما را ادا کنیم برای یک کس دیگه.
په همدې حال کې د کابل د وینې د مرکزي بانک مشر عنایت الله هاشمي وویل چې دغه وینه به ټولو هغو مرکزونو ته ولېږل شي چې وینې ته اړتیا لري.
کمپاینای خونگیری از چند روز قبل ادامه دارد.
د وینې ورکولو کمپاین له 1300 ورځو راهیسې روان ده. یوازې نن ورځ 200 کسانو په دې کمپاین کې ګډون کړی و او نوي زره سیسي وینې ورکړه او دا بهیر روان ده.
د محرم میاشتې پر لسمه ورځ په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د عاشورا ورځ په ډول ډول مذهبي مراسمو نمانځل کیږي. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې په کابل ښار کې د عاشورا د ورځې د مراسمو د جوړېدو او د دې مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې په ګردیز ښار کې د عاشورا ویرجن وای په دوی کې اوس د خپلې وینې د بهولو پر ځای د خپلې وینې د ډالۍ کولو فرهنګ دود شوی دی.
پخوانی فرهنګ چې د وینې تویول و د وینې تویول په ځای د وینې ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بانک لپاره مروج شو.
همداراز نیمه نړۍ او د ګړې اچار 19 پروګرامونه هم په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د عالی شورا رئیس وایي چې په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینی حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځنې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیل لپاره په هر اړخیزو هلو ځلو ټینګار کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالې د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو دی اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وټو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیری غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو څرګندونو وړاندې هم د دوشنبې په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نه ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پری نوګدو چې دغه
په شاتک د امریکا د وګد محاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې د حکومت په اډانه کې د ولس په اډانه کې د سیمه او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې د تلاره هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنز د ریډلې خبرې بیرته سره پیل شي او دا بل اخره بین الافغاني ناشې تلاره هوار کې چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپل کښاله خپل حل کړو.
خغل زلان وای د طالبانو او امریکا ترمنز نه پړاو خبرو د وخوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او لولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکېلو اړخونو فشار اوړي، سولې جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په خوست کې د شهید دیونی په مناسبت د قران کریم د ختم مراسم د ملي اردو د لوا په هغه جمعات کې نیول شوی و چې شاوخوا لس میاشتې مخکې پکې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د ملي اردو لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې وه. پرون د دوشنبه په ورځ په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویناوالو وویل افغان پوځ په پیاوړي دینی او ملي فکر سنبال دی او هغه کسان چې د دې پوځ پر وړاندې جګړه کوي د دین په اړه معلومات نه لري. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې دا ځل د شهیدونۍ د ملي اردو په تاسیساتو کې چې نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې دي د دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، سرتیرو او افسرانو په شتون کې ولمانځل شوه. په ولمانځله کې خوست والي محمد حریم فدایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دینی او ملي احساس د یادولو په ترڅ کې وویل هغه څوک چې د دې پوځ پر وړاندې جنګیږي له دین نه پوره معلومات نه لري.
چې کله مونږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله او زمونږ دی سربازانو په مټ باندې الله اکبر او زما په ملي نشان کې الله اکبر او زما په اساسي قانون کې الله اکبر او زما په مسجد کې الله اکبر زما په سنگر کې الله اکبر زما په دفتر کې الله اکبر هغه به ډیر ناپو او ډیر له دین نه خبره یا د پردیو به نهایت دومره غلام سوی چې هغه به مسایلو د دین نه خبر چې دغه سړي پر خلاف باندې یا د دوه وژل روا دي کنه روا.
سلاکار وزیر او دینی عالم مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې ویل چې په نړۍ کې تر افغان سرتیرو په دینی لحاظ عقیدوي پوز نشته.
زموږ اردو، زموږ سربازان، زموږ ټول امنیتي ځواکونه که د منطقې په سطحه ورته فکر وکړو تاسو یقین وکړئ چې په جهان کې دومره پاکه، سپیڅلې، عقیدوي، اسلامي ملي اردو به پیدا نه کړي. دا د علماو برکت دی چې دغه مبارزې ته یې سپیڅلې نوم ورکړی او د علماو په برکت دغه خلک سنگرونو ته ځي.
په دې مراسمو کې ځینو ویناوالو د افغانستان د ټولو ملیتونو ترمنځ د ملي یووالي پر اړتیا خبرې وکړې. مدنی فعال محمد جلال حقیقت ویل چې
هر څوک چې هر ډول فکر لري مونږ باید وازینه مخه او فکر د افغانستان یووالی، د افغانستان پرمختګ او د افغانستان د پرمختګ لپاره باید متحد واوسو.
په خوست کې د شهیدونۍ د لمانځنو په مراسمو کې یو شمیر معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. دوی ویل یوازې په لمانځلو د شهیدانو د کورنیو او معلولینو نه ستونزې حلیږي او نه پرې ډاډ حاصلیږي، نو حکومت دې د هغوی کورنیو ته د خپلو حقوقو او امتیازاتو د ورکولو له لارې د دوی د ستونزو د حلولو په برخه کې اقدامات وکړي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده عبدالنعیم د کونړ ولایت څخه. دا چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د ادارې او حسابدارۍ انسټیټیوټ یو څنګه تقریبا لس کیلومتره د مرکز اسداباد وړاندې تللی ده، تعمیر یې هلته غوره کړی دی. نو دغه ورونه نه شي کولی چې هلته پله رسیدګي وکړي هغه ځای ته. دا چې د کونړ خلک غریبانان دي او دغه بیچارهګان له دغه تدریس د برخې کېږي، نو زما غوښتنه د کونړ ولایت د محترم والي صاحب نه ده او د پوهنتون رئیس څخه چې د دغه ماشینونو غم وخوري، هلته ورته لیله جوړه کړي په هماغه انسټیټیوټ کې چې دوی د تګ و راتګ نه خلاص شي، او یا د دولت د دوی دپاره یو ملي بس واخلي. دا چې سل روپۍ د دوی روز مره مصرف کېږي، تنها په کرایي باندې چې 500 روپۍ د دې خوا نه اخلي، 500 روپۍ د هغې خوا نه اخلي. نو زما غوښتنه د کونړ محترم والي صاحب نه ده چې د دغه ماشینونو ورون دپاره لپاره یو د نویل بس وته مقرر کی یا دغه کوم انسټیټیوټ دی دغه کې وته د لیلی کوم پروګرام ونیسي نو هغه ماشینې نورونه به په ډېر اسانۍ سره خپل تدریس مخه ته یوسي. سلام ستاسو ورو شاده د نبینه
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې چاودنه چې هدف یې د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي، په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ینګي قلا او درقط ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بېساري توګه ځپلي تاییدوي. ترامپ تېره شپه په ټویټر ولیکل، په تیرو څلورو ورځو کې دښمن سخت ځپلی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. هیومن رایټس واچ د ایران قضایي سیستم تورن کړ چې پر سوله ییزو مخالفانو یې په ډراماتیک ډول فشارونه زیات کړي. د بشري حقونو دې ډلې ویلي چې د جولای د میاشتې له یو دېرشمې رئیس لږ تر لږه دیارلس فعالان نیول شوي او په لسو کلونو زیات بند محکوم شوي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې بیا په خپل نوي رپورټ کې ایران، ترکمنستان او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډیر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه بلل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. او شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روانې میاشتې په وروستیو کې د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه نوي توغندي وویشتل.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. او اوس هم ناجیا ساپی د نن ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان کرکټ بورډ له لوري د غازی امان الله خان په نامه د 500 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 ورځې لومړۍ درجه یا لست ای سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پیلوبه به د کابل په لوبغالي کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې نن پیل شوې د رواني سپتمبر میاشتې تر 23 نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله له بنګلاديش سره سیالي وکړي. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن ماښام په 6:30 دقو پیلېږي. افغانستان 15 ورځې وړاندې خپل لومړۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې 6 ګولونه ووهل، خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې هدف سلویخت آسیایی ټیمونه سره سیالي کوي. د فوټبال نړیوال جام په 2023 میلادي کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي. او د انګلستان د فوټبال د غوړی لیک د اتل لوبډلې مانچستر سیټي د لوبغاړو ارزښت 1 میلیارد یورو ته ورسید. په سویس کې د فوټبال یوې سیړنیزې موسسې دغه اعلان تر یو لړ څېړنو وروسته کړی. دوی وایي د فوټبال د غوړی لیک اتل لوبډله مانچستر سیټي لومړنۍ لوبډله ده چې د لوبغاړو ارزښت 1 میلیارد یورو ته رسیږي. دغه موسسې یادې څېړنې د اروپا د 500 معتبرو لیکونو ترمنځ ترسره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام او ورپسې د ګوړې اچار د ازادۍ راډیو تفریحي تنظیم پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم نن د عاشورا ورځ اون منزل شوه. دا مراسم د ګردیز د خواجه حسن په جومات کې جوړ شوی و. د مراسمو ګډونوالو پر افغانانو غږ وکړ چې خپل منځي مخالفتونه یو خوا پرېږدي او د یووالي لپاره کار وکړي. په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان هم د مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د ډیری نورو ولایتونو په څیر دلته په پکتیا کې هم د محرم لسمه په ځنګړو مذهبي مراسمو سره ونمانځل شوه. د مراسمو امنیت د افغان ځواکونو تر څنګ د سیمې اوسیدونکو په خپله نیولی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خواجه حسن سیمې د تکیه خونې مسؤلین وایي چې له داسې ورځو یې د نمانځنې هدف د کربلا د ورځو یادول او ورسره هم مهاله د ظلم خلاف د غږ اوچتول د سولې او یووالي پیغام ورکول دي. د خواجه حسن جومات ملا امام سید شیرقا شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط هدف پیام ما در روز عاشورا یعنی می پیام وحدت است.
الله دست برز و در منزن هدف مو د غرور والی صمیمیت او یوان پیغام ورکول دی. او الحمدلله دست یوان چی په افغانستان کې د نړۍ په هیڅ هیواد کې نشته.
د سیمې یو بل تن اوسیدونکی قاری فضل حق بیا د داسې مذهبي ورځو پر مهال د وینې تویول بد فرهنګ بولي او وایي چې له دې وروسته دوی د وینې تویونې پر ځای غواړي چې وینه ورکړي څو د اړتیا پر مهال د نورو ژوند وژغوري.
نو د علمیت سویه ټیټه و لله الحمد اوس پخوانی فرهنګ چې د وینې تویول و د وینې تویول په ځای د وینې ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بنګ لپاره مروج شو.
په پکتیا کې د محرم لسمه په داس حال کې منزل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن ورځ هم چاودنې وشوې. خو په پکتیا کې د دې ورځې د امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د سیمې یو شمېر ځوانانو هم وسلې راخیستې وې او د مراسمو امنیت یې په خپله نیولی و. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د ښځو شخصي ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي. دې کار ښځو ته کومې ستونزې راولاړې کړي؟ هغه کسان چې د ښځو شخصي ویډیوګانې او انځورونه خپروي قانوني په اړه څه حکم کوي او څنګه کېدلای شي دا ویډیوګانې له ټولنیزو پاڼو پاکې شي؟
کله چې کور ته مې ورور راغلم بیا یې دومره وویلم
فکر کوم دا ډېر لوی ظلم د جفا ده.
چیرته د یو چا شخصي ویډیو یې ډایرکټ له هغوی په مغه ویډیو باندې رپورټ کوي.
په 1988 ماده کې او 1989 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدل
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی او راپور برابر کړی ورته غوښ شي.
د هر چا ژوند له خوږو او ترخو خاطرو څخه ډک دی خو کله کله ځینې خوږې خاطرې په لوی خطر او سرخوږی بدل شي. په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي. که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي خو دلته تابو ګڼل کیږي او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو نو سم د واره ښځې له توهین تحقیر وهلو ټکولو طلاق او ان وژلو سره مخ کیږي. څلیرویشت کلنه پیغله چې مونږ یې د فرزانی په مستعار نوم یادو وایي دوه کاله کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وایي د تره زوی واده یې وو. زخته خوشاله وه. په واده کې یې نڅا وکړه خو دې نڅا یې ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانی په خبره کومه ویډیو چې د عمل ور د دې د نڅېدو له جریانه اخیستې وروسته دومره نشر شوه چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده وه په هغه کې زه ګډېدلی وم. بیا د عمل ور مې پټه د مانه ویډیو اخیسته او خپل تلیفون کې بیا هغه تلیفون نه ورور خپل تلیفون ته لیږلې وه. بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار وه بیا یې دومره وویلم پوزه یې لا ماته کړه او دا چپ مې چې د پوزې دی دا د موږ وخت نه دی. بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کوم. دی دموږ نوم بد کړی دی. زه تی مور مې زه بل کوټې ته بوتلم، هلته تېنه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي، خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې ویلې دو ته مې راغلې وه، هغو راته ویله چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل د دو ځای نه راوباسي. وایي چې تا مړه کوي که ته اوس د دو ځای نه راوم، زه هغوی چې دی تا پسې دي. دلته کیسته بېګا ناسته وم، یوې خواته ژاړم بلې خواته ژاړم، هېڅ لار نه لرم چې د دو ځای نه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوي، بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بی بی جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډېرو سختیو او غمونو سره مخ شوي، خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی، بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بی بی جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
دا پورته چې تللې وه ژړل مې داسې یو ځای لیرې هلته ناسته وم، نو دا یې راغلې ده زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې. بیا تلیفون ما خور راته کړی و، په پښتو مې ته خبرې کړې، هغه هم اچولی و راغلې په دا ده. دا نو خلکو ټولو لیدلې، دوست مې هم لیدلې، دښمن مې هم لیدلې. لاړم پورته مال پلی از ته خدای، زه خو غم ډېر لرم، زه خو غم زه ډېره هم دې دغه ونې ته سې چاپ کړم
مدنی فعال شریفه زرمتی وایي معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستره جفا، دومره لوی خیانت څه کیږي چې د یوې بلې خور د پاره خنډونه جوړوي، د هغې ژوند تباه کوي، هغه د طلاق سره مخامخ کوي، هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده. خو هر میرمن باید داسې فکر وکړي، هر پیغله نجلۍ باید داسې فکر وکړي، که چیرې زه د یوې بلې میرمنې په وړاندې د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کوم، د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحاني وایي که دا حالت کنټرول نشي، ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په جلی منفي اغېز لودی شي، بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې د دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده، ممکن مخکې له دینه ډېر آرامه کورنۍ وي، خو وروسته له فلم خپرېدو یا ویډیو خپرېدو نه د دوی په کورنۍ کې شخړې منځته راشي، بدبیني منځته راشي، بدګماني منځته راشي او همداسې په ښځو کې منفي احساسات را پیدا کړي، لکه کرکه، لکه غوسه، لکه خلق تنګي او داسې نور مسالې دوی ته ستونزه پیدا کړي. نو دلته دوی ممکن دوی په ځان وژنه لاس پورې کړي.
که چیرې ځینې کسان د ښځو شخصي ویډیوګانې او تصاویر په ټولنیزو پاڼو کې خپروي، نو قانوني او حقوقي حکم یې څه دی؟ په همدې اړه افغان حقوق پو او د یو خصوصي پوهنتون استاد عظیم صافی وایي د خلکو شخصي اسرارو د افشا کولو تر سرلیک لاندې دغه موضوع د افغانستان په جزا کوډ کې راغلی او مشخص مجازات ورته ټاکل شوی دی.
د جزا کوډ په دې برخه کې صریحا هغه قواعد لري. ورته د جزا په 1918 ماده کې او 1919 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدلوری لري. که یو څوک دی او چا انزور پرته د اجازه نه خپروي او دغه خپراوی د نوموړي شخص د بی حیثیتۍ یا د بی عزتۍ سبب کیږي او د هغه شخصیت پکې صدمه رسیږي، نو دغه شخص په دوه کاله تنفیذي حبس باندې محکومیږي او یا لشپیتو زرو نه تر یو سلو شل زرو افغانۍ پورې په نقدي جریمه باندې محکومیږي.
که څه هم ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې خلک په تیره ښځې د سایبري امنیت له ستونزو سره مخ دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې شاوخوا یو کال کیږي چې په دې وزارت کې د سایبري ستونزو د څیړلو لپاره یې ځانګړې برخه رامنځته کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي صلاحکار شیرشاه نوابی وایي دوی په دې وروستیو کې دغه ډول دوسیې تر څېړنې وروسته قضایي او امنیتي ارګانونو ته سپارلې دي. که څه هم ښاغلی نوابی د هغو قضیو شمیر نه راسره شریکوي چې دې وزارت ته یې مراجعه کړې ده، خو وایي که چیرې ورته شکایت ورسیږي نو سمدواره د دې وزارت د سایبري امنیت برخه ورته رسیدګي کوي.
په دغه برخه اقدام شوی ده، هغه څوک چې داسې ویډیوګانې او د ښځو تصویرونه هغوی نشروي او یا ویډیوګانې چې هغوی ته رواني عصبونه رسي، موږ په دې هکله په جدي توګه کار کوو او کار مو کړی ده. مخکې هم څو قضیې وې چې هغه مربوطه ادارو سره شریک شوی ده، نو هیله لرو چې نور کارونه هم همداسې وسي او موږ وکولی شو چې خویندو ته او مشخصا ښځو ته آرام چاپیریال په سوشل میډیا کې رامنځته کړو.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي دا د دوی دنده ده چې د ښځو د شخصي ویډیوګانو او عکسونو خپرونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، خو تر اوسه پورې چارس من دوی ته خپل شکایت نه دی سپارلی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیاله مروه امینی وایي
موږ له هیوادوالو څخه غواړو هغه خویندې مخکن دوی حد کې حتی زموږ ورونه کولی چې دا موضوع یاده کړي، ځکه دوی هم که اجازه ورنه کړي چا ته یا هم د دوی خوښه نه وي چې د دوی تصویر یا هم د دوی ویډیو نشر شي، نو د دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې دا د پرسمي او کسبي ډول باندې د کورنیو چارو وزارت ته دوی شکایت ثبت کړي او د دوی د شکایت د رسیدګۍ لپاره موږ مکلفیت او مسؤلیت لرو. تر اوسه پورې داسې کومه قضیه له کورنیو چارو وزارت سره، داسې کومه میرمن چې رسمي او کتبي راغلې وي له دغې ستونزې څخه یې معلومات ورکړي وي، تر اوسه نه ده ثبت سوی. خاصه ستونزه چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ معلوماتي وزارت څخه موږ سره شریک شوي دي، هغه هم انټرنیټي ستونزې دي، اما دا په مشخص ډول دی نجونو او زموږ د خویندو هغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دیتا یعنی
نراجی. کله چې د ښځو او نجونو شخصي ویډیوګانې په ټولنیزو پاڼو خپریږي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي، آیا د دې ویډیوګانو پاکول او لمنځه وړل هم ممکن دي کنه؟ په همدې اړه د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي استاد عمر فاروق هزاربز وایي د دې ویډیوګانو لمنځه وړل په هغه صورت امکان لري چې متضرر ښځې او یا د هغوی خپلوان د ټولنیزو پاڼو کمپنیو ته شکایت وکړي. دا چې دغه کار څنګه ترسره شي د یې په خپله راته وایي.
که چیرې په یوټیوب ویډیو اپلوډ شوی وي یا په یوټیوب کې اچول شوی وي، نو یوټیوب خپل قوانین لري. که چیرته د یو چا شخصي ویډیوي مثال شخصي ویډیو ده هغه اپلوډ شوی ده، نو یو خو دا ده چې ډایرکټ له هغوی په هماغه ویډیو باندې رپورټ کوي او په ویډیو کې دا مسله هلته څو آپشن لري چې دوی هغه آپشن خوښوي چې دا غزما شخصي ویډیو ده او دا فلانکي کس اچولې ده. د دې لپاره اول باید ضرور دا وي چې هغه شخص چې کوم دی ویډیو باندې رپورټ کوي هغه باید یوټیوب کې خپل اکاونټ ولري یا حساب ولري، او اکاونټ یې هم په دې شکل باید وي چې هغه کې خپل عکس وي، خپل نوم وي، معلومات وي، فیسبوک یې ورسره کنیکټ وي. یوټیوب یې چلیر ساتو کې خپل وګوري او دا غینه بعد ویډیو ډیلیټ کی او بند کی.
ځینې وخت د نجونو او ښځو شخصي ویډیوګانې د هغوی د موبایلونو تر خرڅولو وروسته هم د ځینو کسانو لاس ته ورځي او بیا په ټولنیزو پاڼو کې په لوی سرخوږي ورته بدل شي. په همدې اړه بیا هم عمر فاروق هزاربز وایي
که چیرته څوک موبایل واخلی او بیرته موبایل په بازار کې پام بازار کې خرڅی، بدبختانه زمونږ افغانان د خاصیت لري چې هغه اصل په سلو کې غری کوي ورکی او دغه هغه ډیټا روباسي، حتی کاغه څومرم تاسو ډیلیټ کړئ بیرته روزی. بهتره دا ده چې موبایل واخلی، شخصي ډیټا مو چې کومه ده عکسونه دي، ویډیوګانې دي، میوزیک ته یا داسې نور شونه دي میموري کارت کې واچوي موبایل کې. بیا چې کله موبایل خرڅوي نو ستاسو ډیټا په میموري کارت کې ده، نو که موبایل خرڅم شي که څوک ریکور هم کی ستاسو ډیټا نه روزي. که چیرته موبایل کې د میموري کارت سہولت نه وي لکه موږ سره آیفون دی، نو هغوی بل آپشن نه کار اخیستلی شي چې د آی کلاود په نامه دی چې تاسو خپله ټوله شخصي ډیټا هلته ور انتقال کوي، نو بیا تاسو سره ستاسو موبایل بیخي خالی دی.
خو مدني فعاله او د ولسمشر غني پخوانی سلاکاره شریفه زرمتی وایي کله چې د ښځو ویډیو او انځورونه خپریږي په دې کې د ښځو خپله ګناه نشته، نو ځکه باید دغه موضوع تر دې حده هم جدي نشي چې د یوې نجلۍ او یا ښځې په مرګ تمامه شي.
کورنۍ د کورنۍ نارینه دا موضوع دومره جدي و نه ګڼي سي خدای مکه هغه د دې په مرګ جوړبل او یا هم د ژوند کې د طلاق بایس وګرځي. دا موضوع دی کولای سي سیبرته د مخالکې طریقه د پوری څنګه کولای سي د دې حل لار پیدا کی او یو انجام سوی کار ده په دې برخه کې کوي چیرې نارینه دې ته فکر وکړي اوس خو یو کار سوی ده اما په دې باندې ولې د خپل کورنۍ ژوند موږ تاریخ کو دا به بهتره وسی یغه ته د پای ټکی کی.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
مننه چې ازادي رادیو واوري. اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو خوشاله اوسئ. بیا د ژمي د لرګي او سکرو وخت را روان ده. لمون سره د خمونه دي او له کاندیدانو سره د جمهوری ریاست د څوکۍ له همدې امله ټول ورځ سرګردانه او لالهاند دي. همي په خوب ویني او همي په ویخه خیال پلو وهي. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید له جلسې خبرو.
سه پیسې راکی بزرګونو کسان مو کمپاین جلسه ته راټولوم. او
څومره راټولول شي؟
چې کم هم درته راټول کم نو دوه درې لکه کسان درته راټولول شم.
دا خو ډیر کسان دي، خو چې میرمنې هم پکې دي کنه.
هو 500 زره به میرمنې.
نو دومره کسان ته موټرونه او ځای څنګه برابروي؟
پیسې ورته برابرې. تاسو پیسې راکی نور هر څه ماته پرېدی. شعارونه، بیرغونه، غړ غړ عکسونه او نور به هم پکې. که ژوندی وم یو داسې تاریخي جلسه به درته جوړه کړم چې نوم به یې پاتې شي.
څومره پیسې ورته پکارېږي؟
درې څلور لکه ډالر خو غواړي.
سترګې دې مړې دي.
څه چورت وایې؟
ما ویل چې دومره ډالر به بس شي کنه، ځکه څه خلک به لکه پوډریان په پیسو راولو.
څلور لکه ډالر ډېر زیات دي، هر څه ورباندې کېږي. له دې زیات نشم درکولی، ځکه نورې جلسې هم په مخ کې لرو.
زه 50,000 ډالر به نور هم درکړي.
خوخه مو صاحب، خو زه وایم چې یوه تاریخي جلسه درته جوړه کړم، د میرمنې لوی لوی عکسونه مو هم چاپم.
زه 50,000 ډالر به نور هم درکړي، خو زما عکس به څه ډول چاپ کړي؟
څه ډول چې تاسو غواړئ.
سمه ده، زه به په دې اړه څېړنه او مطالعه وکړم چې د نړۍ مشهورو ښځو په انتخاباتي کمپاینونو کې څه ډول عکسونه چاپ کړي دي. بیا به هماغه ډول عکس درته واخلم او در به یې کړم.
سمه ده، خو چې لږ ژر واخلې.
سبا ته درکوم.
سبا ته راشه، پیسې به دې واخلې، خو چې د جلسې کسان له یو لکو نه کم نه وي. ګوره،
درې لکه خو په دغه لاس راڅخه واخله. مقصد تاسو خې بیانې ورته تیارې کړئ.
سمه ده، بېغم اوسه. جلسې ته څومره کسان راغلي دي؟
چې ډېر وي نو 150 او 160 نفره به وي.
دا څه وایي؟
رښتیا وایمه، ورته خپلې وګوره.
مستو ګل څه شو؟ ډالر یې څه کړل؟
تاو څه لکوه راځي اوس به ځواب وکړي.
صاحب، مستو ګل ترکیې ته تښتېدلی ده او د کمپاین په هغه 400,000 ډالرو یې په ترکیې کې کور اخیستی.
دا څه وایي؟ تباه یې کړم، وې شرمولم، اوس څنګه وکړو؟
صاحب، ما له لومړي او دویم معاون صاحب سره هم مشوره وکړه. د ټولو نظر دا و چې همدغه 150 کسانو ته وینا وکړئ، خو خبریالان به نه پرېږدئ چې فلمونه او عکسونه واخلي. بیا به له همدغه 150 کسانو نه په فوټوشاپ کې 2-3 لکه کسان جوړ کړو او فلمونه او عکسونه به مطبوعاتو ته ورکړو.
بیانیه څنګه کوم؟ 150 کسانو ته مې جذبه نه نیسي.
صاحب، سترګې پټې کړه او په خیال کې دې 3-4 لکه نفر ونیسه.
د انتخاباتو کېدل یا نه کېدلم نه دي معلوم، آن کاندیدانم نه دي ډاډه. لکه داسې
سے په ټول خار کې موږ اکسونه کم دي دا کار په کمپاین بد اثر کوي
ته رښتیا وایې خو معلومه نه ده چې انتخابات کیږي او که نه نو زه وایم په اکسونو چاپولو او کلکولو پیسې مصرفول نه دي پکار
او که انتخابات وشي
که وشي وبه شي هسې هم موږ رایه نه ګټو څه ته بې ځایه مصرف کړو
نو بیا خو ښه دا ده چې په کوم بل چا ځان خرڅ کړو
خرڅوی خدای مناسب وخت نه دی چې یو ځلې یو څو جلسې جوړې کړو یو څو مصاحبې وکړو لږ شهرت پیدا کړو بیا نو په خپل زړه ځان خرڅولی شو
څنګه په خپل زړه
یعنې په ښه ګرانه بیا
خو اکسونه هم رول لري باید اکسونه هم هر ځای ځوړن کړو چې نور کاندیدان پوه شي چې موږ هم یو څه یو
نو بیا به داسې وکړو چې یو پنځوس شپېته اکسونه به چاپ کړو او کلک به یې کړو
پنځوس شپېته خو ډېر کم دي د ښار څلورمې برخې ته هم نه رسېږي هسې به هغه خپلو پردو او تربرونو ته وشرمېږو
شپېته نه اویا اویا اکسونه به واخلو یوه یا دوه ورځې به د ښار په یوه سیمه کې ځوړن کړو بیا به یې له هغه ځای یوسو دوه درې ورځې به یې د ښار په بله سیمه کې ځوړن کړو دا رنګه به یې تر انتخاباتو د ښار په ټولو سیمو کې خلک وویني هم به دښمنان خفه شي او هم به د دوستانو سترګې پرې رڼې شي
صاحب که دې اجازه وي زه به مې یو څو دانې تنهایي عکسونه واخلم او په هغو سیمو کې مو چې دوستان او آشنایان دي راځوړن به یې کړم بیا داسې وخت نه راځي پرېږده چې خلکو ته زور ورکړي
یوازې د تا عکس ته خو اجازه نه شم درکولی که یې چاپوې نو بیا د موږ درې وړو ګر چاپ کړه چې هغه اصول مراعت شي
نو بیا تاسې هم پیسې واچوئ
سمه ده زه او درېیم معاون به هم پیسې درکړو خو درېیم معاون ډېر مفلس دی که کیدای شي له هغه یې مه غواړه هغه معاف کړه
نو بیا اجازه راکوي چې زه مې خپل عکسونه ځوړن کړم ورسره وبولیکم چې د مریختونکو د ټیم لومړی معاون
سمه ده خو یو ځل د انتخاباتو قانوننامه وګوره چې کوم ممانعت نه وي پکې داسې نه شي چې سبا ته دویم معاون هم خپل عکسونه کله کړي وي
رئیس صاحب هغه خو پیسې نه لري
سلام علیکم
وعلیکم سلام لورې څه خبره ده
هغه د تا عکس چا وړی دی
کوم عکس
هغه د دکان په سر ته چې کلک کړی وو
هغه چا نه دی وړی موږ خپله له هغه ځایه یووړ او د کاکا د بام په سر مو دې کلک کړ سبا یې له هغه ځایه خلاصوو او د ترور دوی د کور مخې ته دې درو
اوس دغه برک شیر هم واورئ
مونږه وهل خیال پلونه مونږه وهل خیال پلونه چې وزیر بشم سفیر بشم مونږه وهل خیال پلونه چې پیسې به وهو سوداګري به کوو مونگا وحل خیال پلونا چه پا دوبای تاشکن که کور با اخلو چه پا دوبای تاشکن که کور با اخلو حل تا با غط غط شرکتو نمووی حل تا با غط غط شرکتو نمووی مونگا وحل خیال پلونا چه خپلوان با موالیان و لسوالان او رئیسان ویواره مونگا وحل خیال پلوونه چه خپلوان با موالیان و لسوالان او رئیسان ویواره او چه مشران بایی سناتوران ویواره او مکتبیان با مو بورسونه اخلی او مکتبیان با مو بورسونه اخلی زیب لندن او جرمنی تا چه ماستر او یا داکتر ووزی او یا داکتر ووزی مونگا وحل خیال پلوونه چه کامیاب بشی زمونگا تیم مونگا وحل خیال پلوونه چه کامیاب بشی زمونگا تیم او موگ با طول پار گر ننوزو او ټول به حل ته په کوچونو کې غلط ری ووهو خو تا جوړ کړی و سست پستیم خو تا جوړ کړی و سست پستیم چې سره وشړېده او سره تیت پرک شو او اسمون او اسمون څوک په ورو په ام ناخلی او اسمون څوک په ورو په ام ناخلی او اسمون څوک په ورو په ام ناخلی په ورو په ام
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد ستاره امینی لیما میاخیل او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوز باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.